द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडिओ दे
ګرانو اوریدونکو د ریډیو کې دلته یو ځل بیا هرکلی وایو. زموږ خبرونه لا جاري دي. نن د اتوار ورځ کال 2015 د اپریل د میاشتې 26مه نیټه ده. وخت چې د پاکستان کې د ماسوته 9 بجې په افغانستان کې شوې دي 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې شوې دي د غرمې 12 بجې. د خبرونو وړاندې کوونکیو زه محمد اکرام
او زه نصر کاکړ.
اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
په نیپال کې چارواکي وایي د تیرې ورځې زلزلې له امله وژل شوو کسانو شمېره تر 2200 زیاته شوې ده. کومکي کارکوونکي وایي له مشکلاتو سره مخ دي او امریکا وایي د مرستو لپاره خصوصي ډله تیار کړې او پاکستان د امدادي شیانو څلور الوتکې کټمنډو ته لیږلې دي.
د افغانستان صدر اشرف غنی با سبا د هند سفر کوي. یو سیلنکار وایي هند د افغانستان ترقی او د دغه هیواد ځواکونو ته تربیت ورکولو کې مهم رول لري.
India has a role in terms of strengthening the capabilities of the Afghan state by way of training their people, by way of whatever else it can do in terms of providing assistance.
او د عوامي نېشنل ګوند صدر اسفندیار ولی خان ویلي د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر منصوبه د پنجاب د ګټو لپاره ده او وړو صوبو لپاره پکې هیڅ نشته. یو خبري کانفرنس اسفندیار ولی خان وای
هم اس روټ کی تبدیلی ختم کرنے کی کوشش کسی طور پہ برداشت نہیں کرے گی. ہم سیاسی آئینی اور قانونی جہد کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک پرانے روٹ پر کام شروع نہ ہو.
اوز وقت شید خبروں نے تفصیل تا
په نیپال کې چارواکي وایي نن د دوشنبه پر ورځ هم هلته د 6.1 زلزلې سر شار کټمنډو او شاوخوا سیمې لړزولې دي. پرون د هلته د یوې زروبرې زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمېر تر 2200 زیات شوی. په زیات شمېر کورونه نړېدلي او سړکونو ته زیان رسېدلی. امریکا او نور هیوادونه سیمې ته خپل کومکونه لیږي چې نیپالي خلکو سره سملاسي مرستې وسی. په عین حال کې پاکستان ویلي د نیپال زلزله ځپلې سیمو ته د لټون او ژغورنې عملیاتو لپاره مرستې لیږلي او په څلورو الوتکو کې یو روغتون او ورسره خوراکي پیکیټونه خیمې او شړۍ هم لیږلي.
افغان صدر اشرف غنی سبا له صدر په حیث هندوستان ته سفر کوي. د صدر جوړېدو وروسته صدر اشرف غنی چین او پاکستان ته اورنی سفرونه کړو. نوی ډیلی کوشش کوي چې د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی د حکومت په بخت نږدې اړیکو پرنګ د صدر اشرف غنی سره هم خپل تعلقات مضبوط کړي.
د افغانستان روزګان ولایت کې چارواکي وایي د دغه ولایت د امنیه کمانډانۍ سرپرست ګلاب خان پرون ماخوستن 9 بجې ترینکوټ کې له خپل یو ملګري سره هغه مهال په ډزو وژل شوی چې غوښتل یې په سیمه کې له ځینې امنیتي پوستو څخه لیدنه وکړي. دا په تېره یوه میاشت کې د روزګان دویم امنیه کمانډان دی چې وژل کیږي. او د پښتون ملت په لاره باندې نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د چین او پاکستان ترمنځ د 46 ارب ډالرو پرمختیايي پروژو او کاشغر گوادر اقتصادي لویه لار جوړول د پنجاب د ګټو لپاره ده او وړو ثبوت پکې هیڅ نه دی ورکول شوی. نوموړي دا خبرې یو خبر کانفرنس ته په وینا کې کړي.
یمن کې اینی شاهدین وایي د سعودي عرب په مشرۍ کې عرب اتحادي جنگي جازونو په پایتخت صنعا کې د صدارتي ماڼۍ سره نږدې په پوځي مرکزونو هوایي حمله کړې دي او سمندري جهازونو سولي خار عدن سره نږدې علاقو کې بمباري کړې.
راپورونه وایي د شام جټ الوتکو نن د یکشنبې پر ورځ شمال غربي ښار جسر الشغور باندې بمباري کړې. دا له هغې یوه ورځ وروسته چې القاعده سره تړلې نصره محاذ او د دې ائتلافیانو د 4 کاله په شخړه کې پروند اول ځل دغه ښار ونیوي. په دې بمباري کې د مرګ ژوبلو راپورونه لا تر اوسه نه دي ورکول شوي.
د بروندي پایتخت بوجمبورا کې نن د پولیسو او د صدر پیر انکورنزیزا پر ضد احتجاج کوونکو ترمنځ انخطي شوې دي. څوک چې د دریم ځل لپاره صدر جوړېدو کوشش کوي. حکومت د واکمن ګوند لخوا د صدر انکورنزیزا د ټاکنې پر ضد احتجاجونو باندې بندیز لګولې دی. او د امریکایي نیویارک ټایمز رسپانه وایي تیر کال د وایټ هاوس په سایبر سیکیورټي یعنی د انټرنیټ د معلوماتو په امنیت حمله کوونکي روسي هیکرانو د صدر براک اوباما ځینې پټ ایمیلز کتلي دي. په رپورټ کې بل چې به هیکرانو یا د انټرنیټ په نظام حمله کوونکو د خارجه وزارت معلوماتو ته هم رسي ترلاسه کړې ده، خو دا چې مهم معلوماتو ته نه دي رسیدلي.
د د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډي سي استوديونه واوریدل. اوس وخت شوی دی د بلډي ریډیو پروګرام دی پښتون ستوري او نن تنقیدی نشست دی په افسانه باندې به خبرې اترې کوي زمونږ همکار ناهید سحر د یو شمیر شاعرانو سره لیکوالانو سره. ورته هر کله وای پروګرام کې په خیر علي
ډیره مننه محمد اکرام او پر کاکر سیب ډیره مننه او ګرانو خبرونه کوم. السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډي ریډیو دی پښتون ستوري محفل کې تاسو ناهید سحر په خپل ټوله پښتنه مینه هر کله وایم هیله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې ده چې خدای باد او بریالي اوسئ. د ډیوري ریډیو د روایت تر څنګ د همیش په شان تاسو په خدمت کې حاضر یم پښتون سوري محفل سره. او څنګه چې تاسو په دې پرونو کې ډیر ملګرو سره د ادب ځلان د سورو سره تاسو لیدل او ویدلې دي کتلې مو دي دغه احساسات دای خدمات د دغه د تخلیقات نه خبر شوی د پښتو ژبه ژوندۍ ساتلو کې دغه برخه همیشه د پښتون سوري محفل برخه پاتې شوی ده او کوشش وکړه چې نه صرف د دې خدمات سره شریک بلکې پښتانه ته هغه چې لري پرتو علاقو کې دي لیکونه کوي تخلیقات کوي چې هغه هم رو رو هغه سیزن سره غاشي چې کم نه غي ډیر لري پاتې شوی دي. دغه هم همیشه تنقیدی نشي تنقیدی نشستنه مونږ همیشه کړی دي چې پای کې په شاعر باندې مونږ تاسو په تخلیق باندې یا تاسو په انتخاب باندې یا تاسو په شعرونو باندې مونږ دا پروګرامونه هم کړی دي. ترڅنګ بیا داس یو باقاعده تنقیدی نشي چې پای کې دی او ټاکل شوی شاعر په تخلیق باندې بیا نور نه کېدی نو شاعرانو په خپل نظر وړاندې کړی دي. خو نن مونږ تنقیدی نشست چې را جوړ کړی دی هغه په افسانه باندې په نثر باندې دا یو تنقیدی نشست را جوړ کړی چې په نثر باندې افسانه باندې دا سې سونه چې نثري تخلیقات وی یا کم کارونه وی پغی باندې څه قسمه تنقید کی دی شي یو افسانه کی کم کم اړخونه وی چې او یو وردون کې آی کی څه وی نس ګوري په دې حواله سره لګیو مختلف شاندې پروګرام متوسل رو چې دې سره هم تاسو آشنا شي او د نثر نه هم خبر شي چې په نثر باندې کبه دغه شان تاسو بیا رو رو بداسي یو وخت راشي ک تاسو هم چې تلند افسانی لیکین چې موږ سره شریکی کی او موږ هم دغه شر خط تکړه ناکیدین راولو چې یو ساس په تخلیق باندې نظر وړاندې کې خنن سو د پاره چې کوم غتن کې دي نشه سره جوړ کړی په افسانه باندې دی. افسانه باندې موږ د چا افسانه انتخاب کړی دا هغه تکړه افسانه نگار بخت روان عمر خیل سر دی د سوات ملکن نو سیدون کې دی په افسانه باندې به خبرې کوي. نو آی خر سره ملګری شوی دی ته هر کله وایو بخت روان عمر خیل سر په خیر اغلی سره مش
ډیر مننه جی ډیر مننه خوشاله اوسئ.
اوم دغه شان په ناکیدینو کې چې څوک شامل دي نو ګرانو خو ګوردونکو د پښتو ادب او د تحقیق یو ډیر لوی نامه غټه برخه لرونکي چې نو په دغه په پښتو ادب کې د بشمار کتابونو خالق ډاکټر پروفیسور حنیف خلیل صاحب چې نو هغه هم نن موږ سره ملګری دي په افسانه باندې به دغه نظر اخلو تحقیق او تنقید کې چې تاسو څنګه په خبر یې چې دغه ډیر کار شوی دی نو هغه ته هم هر کله وایو په خیر اغلی ډاکټر پروفیسور حنیف خلیل صاحب ډیره مننه تاسو سره ته کوم دغه شان تاسو پیژندلې شخصیت یې همیشه د پښتنو ستورو کوم پښتنو ستوري محفل دی د دې یو ښکلا ده درنواله دی همیشه راځي موږ سره تکړه شاعر نکات خغلی پروفیسر اقبال شاکر سیدی ته هم ډیر پدرنوی هر کله وي په خیر اغلی شاکر سی.
السلام علیکم نه شهر بیبی د دیو ریډیو ټول او ریډونکو ته او د پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب ته بخت روان عمر خیل صاحب ته زما سلامونه
ډیر مننه. وعلیکم السلام. دغه شنه د پښتو ادب د میدان یو تکړه شاعر او افسانه نگار خغلی محمد جمیل جمیل صاحب هم موږ سره پروگرام کې ملګری شې په افسانه باندې خپل یو ژور نظر لري. خو زموږ خپل د ټلیفون لیک اعلان برابر شوی نو دغه د انتظار وکړو خپل پروگرام وړاندې بوزو. نو شاکر صاحب او حنیف خلیل صاحب او عمر خیل صاحب تر څو پورې څوک دغه به انتظار کوو ځکه چې هغه هم د دې پروگرام برخه ده تر څو چې نه راغلي نو افسانه کا شروع شي نو غشن به خبرونه شي سمو خیال شاکر صاحب محمد جمیل جمیل صاحب انتظار وکړه.
زما خیال دا چې کله جمیل صاحب لیکه ولګي او دا سره زموږ رابطه وشي بیا به ډېره زیاته شي. جمیل صاحب خو د شیزې کې اوسېږي هلته خو سیګنل هم څه مسله نه وي، تاسو ته کوشش وکړئ چې میلاو شي.
بالکل څنګه پروډوسر صاحب وخته دی لګیا دی خپلې هڅې کوي، خو لکه ټلیفون لیکې لا برابر شوی نه ده، نه پوهېږو چې په لاینونو کې څه مسله ده. نو ګرانو خو ګوردونکو تاسو غوږوسئ پښتانه ستوري محفل ته، چې نه پکې د پخت روان عمر خیل صاحب افسانه باندې خبرې اترې کوي پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل صاحب او پروفیسر اقبال شاکر صاحب او محمد جمیل جمیل صاحب د دې غږ به اوري. او تاسو هم ځان تیار کړئ راتلونکي وخت لپاره، موږ سره جمیل صاحب ملګری شوی دی، خدای ټلیفون لیکه خو ته بند راځي. شاکر صاحب مدا چل بو کچھ خپل پر
جمیل صاحب ز چې تاسو سره دا خبرې کوم نه دا هغه کال ما تراتلو ما بده چې جمیل صاحب زما په خیال سره تاسو په ټلیفون ته انتظار دی.
نو زنګو پر زنګو پروګرام اور نو پکار چې موږ خو غي په تمه کړی دی او زنګو پروډوسر صاحب لګیا دی هسي کوي او ټلیفون لیکه نه برابرۍ ګر سره. نو زم دا وخت برنه زی
او بس ټیک دی پروګرام شروع کړ
موږ پروګرام شروع کو چې غي راشي کر راغ را سره پنیمه کې ملګری کو ځان سره خو تر دې وخت پر دې لیکه نه برابر شنو بختروان صاحب تاسو نه به او حنیف خلیل صاحب نو خپل پروگرام به شروع کو. بختروان صاحب نو روچ نه موږ د پاره کوم افسانه انتخاب کړی سنم دې و بورتی نه چیلند افسانه چې پدیو ګنټه کې خبرې هم وشي. نو بختروان صاحب سبن کوم افسانه مو راوړی دا سر
نو بس افسانه کو مې راوړی دا او بس حنیف خلیل صاحب او بل شکر چې تم زه سره مو نو وړاندې کوم او دا دې بل شکر کوم سره هر وخت دې نه سولار دې د ډاکټر صاحب
جی
بری اجازت د مارګنی د شینپوش غرونو پر لمن کې د نړیوالې جمهوریت پاکستان
څنګه
مارګنی د شینپوش جی 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 تاسو سوال غواړئ
دی چا ته आवाज نه ورسی ډاکټر سی تاسو आवाज نه درسی که شاکر سی تاسو په आवाज باندې صفه
اوستیک شو
حاجی جی ام بخترمان سی
حاجی د افسانه د جی بری سرکار د مارګ جی د مرګلی د شینپوشو غرونو په لمن کې د اسلامي جمهوریت پاکستان د سترو سپینو د واکمنو د ایوانونو په طرف کې یو بل دربار دی. دا د بر امام صاحب دربار دی. د ملک د ګوټ ګوټ نه په زرګاو عقیدتمند او ظاهرین د خپل احتیاج د غوړولو لمن او په سترګو کې د ارمانونو او امیدونو د کلو ډیوو سره دلته راځي. د ریواج کلتور د پاتې زیرنو بالا رنگ نسل او مذهب په نامو د انساني او معاشرتي حقوقو د قاتلانو په کولي خلکو ته دا قسم دربارونه د امید اخیری اترختاري هڅه په زمان ته د افسرانو او بابوګانو صاحبانو د لبو لهجه او رویونو په اول سر کې د اندازه شوی و چې دلته د حق او انصاف د تورونه خلک مواقف دي. ولی بیا هم هغه د امید لمن په اسانه نه پریښوده او هر سهار به د حق طلبۍ په تکل کې وته او هر مازیګر به د مات زړه سره واپس ولاړ. چې د حق او انصاف په دلیلونو او غوښتنو نشوه نو خبره ملتونو او زارو ته راغله او د دې ورځې نه د زمان د خوددار شخصیت نړېدل شروع شو. دغه یو مازیګر چې زمان د شرف ملاقات نه محروم به یو وزیر شو د کور راواپس شو نو هغه د مایوسۍ انتهایی جوړې ته رسیدلې ده. هغه د خپلو ډیګرو او سرټیفیکیټونو فایل په ترخ کې نیولې داسې روان و لکه چې د عمرونو مزل یې کړی وي. هغه نیم ویښ خو نیم ده، هېڅ پته ورته نه لګېده چې چېرته روان دی. داسې ښکارېده لکه چې د کور لار کې هم غلطه شوې وي خو بس روان و. او چې کله یې شپې ودرېدې نو د بری سرکار د مرقد په شین ګنبد یې سترګې ولګېدې. هغه لا اوس هم په پوره هوش کې نه و. هغه چې چار چاپېر وکتل نو حیران پاتې شو. دا ماحول د هغه لپاره ډېر عجیب او ناشنا و. دا یو بل دنیا وه. هر طرف ته نوبتونه غږېدل، انوار ورېدل، مینه شیندلې کېده، د سخاوت او فیاضۍ مظاهرې کېدې، لنګرونه تقسیمېده. هر یو کس نه په ځان و نه په جهان، بس یو روحاني ماحول و د هر قسمه قانوني او معاشرتي ضابطون آزاد چا لاسونه او سترګې په اسمان خښي کړې وي او څوک په ځمکه نسکور په خاورو کې خړ پړ پراته وي چا یو بل نه په خوله کې نوړی ورکولې او چا د چا د مخ خولې په خپل څادر او لمن وچولې د عشق او محبت او عقیدت او خاکسارۍ او خاکنشینۍ عملي مظاهرې کولې زمان دې هر څه تر ډېر په تعجب او حیرت سره کتل هغه په خپل طبیعت کې یوه خوشګواره تبدیلي محسوسوله هغه د دې دنیا د آدابو نه بېخي نابلده و نه پوهېدم چې هغه له څه کول په کار دي او څه ویل خو بس په یوه تماشا و هغه وخت د زمان غیرت انتها ته ورسېدو کله چې هغه یوه داسې نظاره ولیده چې د هغه لپاره ډېره د اذیت او کرب نه ډکه وه دا یو ښایسته زلمی و د دواړو لاسو نه محرومه په یوه ګاډۍ کې پروت و د خلکو یوه غلغله پې جوړه وه د خپو د پیسو باران پې جوړ و د خلکو لپاره هم تماشا وه او هم سبق چا چې به هم لیدو نو اول به یې توبه ویسته او بیا به یې ځان ته لاړې چکړې د ګاډۍ په خوا کې یو کس ولاړ و چې په ټوکې به یې د دې زلمي نه مچان هم شړل او خولې به ورلپې هم وچولې او چې پیسې به د مقدار نه پرې واشوې نو راغونډې به یې کړې او یو خورجین ته به یې واچولې زمان باقي ورځ هم دغلته تېره کړه هغه یو ځل بیا د ذهني الغاو سره مخ و هغه د یوه وسۍ او لاچارۍ یوه بله نمونه ولیده کله به یې شکر ویستو او کله به یې ډېر افسوس وکړو تر څو پورې چې زمان دغلته موجود و د هغه سترګې وچې شوې نه وې د هغه ټول درد او خفګان له یوه بهانه په لاس ورغلې وه هغه ته په دې کې خپل ځان ښکارېده خدای خبر چې دی به تر کومه دغلته ولاړو چې په دې کې یو ګاډی راغی د ده مخې ته ودرېده او یو دوه کسې پرې راکوز شو یو کس د ګاډي دروازه بېرته کړه او بل د ده خواله راغی وې شاصب دې غواړي د ده په اوږه یې لاس کېښو او د مخې سره یې ګاډي ته وخېژو د ګاډي او د ده په منځ کې خو نه دومره فاصله وه او نه دې په دومره خوب کې و چې یا یې دې تپوس کړی وې او یا یې سلک ډېر مزاحمت شاصب خو هماغه بې لاسو بې خپو زلمی و چا چې ټوله ورځ زمان جوړېږي د یو وړوکي شان خاموشه مزل نه پس ګاډۍ د یوې علیشانه کوټې مخې ته ودرېدو ګېټونه خلاص شو ګاډۍ ورننوتو یو دوه پېغلې ګرځن د کورسۍ په لاس د ګاډۍ خواله راغلې په ګاډۍ کې ناست کسان راکوز شو شاصب یې ډېر په احترام سره پېغلو ته حواله کړو او په بېرته سره د ګاډۍ واپس لاړه دا هر څه ډېر په انفن شو دا زما مېلمه دی شاصب د پیغلو سره د زمان تعارف وکړو هغوی په بدل کې د سترګو او شونډو په حرکتونو د زمان هرکلی وکړو او دوی دواړه یې د ځان سره دننه کړه زمان یې په لاونج کې کېنوه او شاصب یې په یوه بله دروازه ننه ایست زمان د یو عجیبه کیفیت د تېرېدو هغه د خپل زړه درزا په خپلو غوږونو کې محسوسوله د هغه وجود لکه د یو ژوندي بت ساکت شوی و سناشنا ویری اغسته وی سناشتا ناسته یه طول وجود خوله شوی وی شاسب جو واپس دا زمان مخی براغی نو دا سی نخ کاری دا لکا چی دا ها غی شاسبی اغا پا یو بل شان که راخ کارا شو دا ها غی لمدو وی اختو تا تولیتی دا نغخ کی وجود نپتا لگی دا چی لامبلی یه ندی بلکی لامبولی شوی وی دواړه پیغلې لا اوس هم د ده په خدمت معموره وې ټول توجه یې په شاصب ده د څلورم کس د وجود ورته هډو احساس نه کېده زمان به کله مخ یو خوا او کله بل خوا ولې د دغه بدبویه او غلیظ ماحول د احساس نه یې د تېښتې لور نه و شاصب چې د یو عجیبه خمار نه رابیدار شو د زمان ته مخاطب شو وی ځوانه نه ته ما پېژنې او نه زه تا خو نن تا ټوله ورځ ما ته په ژړا تېره کړه او ما په تا پورې په خندا پته نه لګي چې دا تا په ما ژړل او که په ځان که په ما دې ژړل نو ولې ځکه چې ته خو په څلور څانګه روغ یې او زه معذوره څه د لاس خپل خاوند په کوم در نه ګرځي او ما لاس به خپل سړي له کوم خلک ناراضي هغه پورې بلډینګ یې شا شاسي دوي تلقيتا دسترگو با اشارة دا زمان پام ور اوبر دا دا كلمة چوكي لکنه شوه دا 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 پاس چوكي سپينا و شنا جندر بيوي دا غزما خلق دي زو دي ساتم او دي ما ساتي زما هر ضرورت هم دي پورا كوي هر ضرورت پوهيگه چه داولي زکه چه زنن ورز دا بازار دا طولو نقیمتی سیزیم زکه چه زه تا کوره دول مجبوریم او دغ مجبوری او مازوری زما طاقت او زما دا هر ضرورت پورا کولو سواب ده نیم مجبور نیم اختیارمن جوان جوان ده غلالت ده نمرگ ده او نجوان شاهد نہ مرد دے او نہ جوان او کنا تا پزان جڑل او کنا تا پزان جڑل ندا ہم زیاتے دے جائے سلا تو دے وسائی او کنا دا وقت دا وقت خاور دے تا پزان تیتوان لرے نبیاد سڑا انگولا پریگ دا ورشا او دگا مات لور سٹک راواخلا او یو غاور جوان تا چمتوشا ګنې زما غوندې د عیش او آرام ژوند ستا نه څه لرې نه دی بس د یو څو ورځو خبره ده بې درده بې تکلیفه به ته هم لکه زما پوره مجبوره شې او د دنیا ټول آسایشونه به ستا په خپلو کې پراته وي د یو ساعت خاموشۍ نه پس شاسې بیا تپوس وکړو څنګه خوښه ده زمان لکه چې د خوبه رابیدار شوی وي د هغه په مر وجود کې ساه راغله دا هغه په خود او وجود یو طاقت راوي دا هغه جو په اول ځل پرانستو شو وې شافد څه پکې زمون ټول وطن نیم اختیار مند دی هغه بلډینګ هغه بلډینګ وینې زمان دا ځل د شافد په وزور وګرځول هغه کلمه چې په لیکلې شوې ده هغه د پاسه چې په برچکرې او پاکو لار دی او دا د سپینو شین کاغذ چې ګره کېږي زه ورځم چې دغه د غلامۍ د نښو سره څه حکم او لور او څټک ته لاس کړم او د پاڼې پاڼې کتاب ته هم پای واچوم او که چېرې امې نه کړې شوه نو بیا مې ستا دا خبره ډېره خوښه ده خو خیال کوه په تا کې خو د کار صرف یو څیز دی ستا ژبه دا درنه څوک پرې نه کېږي زمان چې کله واپس شو او د بریمان صاحب د دربار په خوا تېرېدو نو هغه د دغه ځای د ټولو آدابو نه په پوره ډول خبر شوی و یو اواز یې له زړه نه راووتو د جی بری سرکار ډېره مننه کوه
جی بری سرکار نو دا جی بری سرکار او دا دغه حقیقتونه نو ګورو چې ډاکټر حنیف خلیل صاحب سوی او پروفیسر اکبر شاکر صاحب او جمیل صاحب هم راغو په اخی یو 15 منټه پس راغو خو دونه باندې برخه وانه ورې دا هو په دې هله چې جی بری سرکار په دې مقصد او په پیغام او د ټوله باندې پښوی نو غیته هم هر کله ول ورته وای جمیل صاحب په خیر اغلی ستړي مش
اول خو زه تاسو ټول ته د خپل مرګرو ته سلام ایم بیا د هوا په چپو خپل ټول اوریدونکو ته سلام ایم
وعلیکم السلام
ثانیه ولا برخه خو ما وانه ورې دا خو بهر ال ډیر را نتلی هم نه و چې دا غو سی پیغام او پاغه باندې ډیر صحیح صحیح ور رسیدم کوشش وکاو چې زما په خیال رسیدلی يم
بالکل زما په خیال به هم رسیدلی ځکه چې پیغام یو مخره کې او غټول سچويشن چې نو غو واضح شو خو شروع چې کله غ زمان س څنګه لاړو غ دربار پورې التاینه پس بیا سو تاسو ور د نو ګورو د ډاکټر صاحب نه ول ور بیا بشاکر صاحب نه سی ور د سی ولي د سم مقصد س پیغام څه خو به څه خامه خو لنډه شانه د مخلون بیا بیرته واپس راځو او په دې به بیا خپل خبرې مسلسل جاری وساتو ټیک شمل ګرو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خو غواړی مو سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050 04 او 03
ګرانو خبردونکو پښتانه سوري محفل کې تی واري بیا هر کلی وای ته زموږ پروانه د واشنگټن ډی سنې خپلې غوړې تنقیدی نشست په افسانه باندې خبرې کوو. افسانه د وخت روانو مرخیل سیب جی بری سرکار او په دې کې زمان او شاسه وو د دې کریکټر یو د افسانه کې سو دا بوس اورو خوبی او خامه او سه پیغام سونه هدا پوره ورسیدو. ډاکټر پروفیسر حنیف خلیل سیب ناول اورو چې د غیپ کې سو ولید سیور کې خوښ شو سور کې کمې ورته خامیاں ورته ښکار شي. جی ډاکټر صاحب
دغه مننه زما خیال دی چې زما د یو تجویز ته کوم نه چې دا نورمال ګری په اول خبره وو کې نو ماته بلګه افسانه نورم
بہرحال
افسانہ دا نو دا افسانی دا سرحد سرا زدہ سے بیدار گنتل کے دل توجه ورته کول چې جیبری سرکار د دې سرخط لاندې به افسانه نگار سوی نو د افسانې د سرخط ته چې ګورما او بیا د افسانې تین ته ګورما د افسانې ټولې تیسې ته ګورما نو د دې سرخط د هغه حق چې دی زما په خیال باندې افسانه نگار ادا کړی دی. افسانی جب سوچا زمون روزمر جن بالکل ہم ہاگ محاورے ہم ہاگا خبر یا کری چمنگے تو عام جن کی کو نو دیر دا لکا سقالت مقالت پا که هم نشتا لکه دا جو سلور جمله پا که ما نوٹ هم کری لکه دا چه دا خلق و دبت دا خلق و دبت چه اغا دا خلق و دبت تماشا هم و او سبق هم او یا یو بلا ورگون دا که خبر بچه چه خلق و با دا شاسب توقع تنو زان تا بای لاری تو کری زان تا لاری تو کل دا زمونگا پا توقعاتو که او زمون پا روزمره جون کې دا موږ ډیر زیات استعمالو دادی نو د افسانی جبه هم ډیر مزدار ډیر خو ډیر پستا بل افسانه چې نو د افسانی موضوع چې زرا شما نو افسانه نگاه د فلور خبرې په د خپل افسانه کې راټینګي کړی دي لکه زمونږ په وطن کې چې د دربارونو کم کې کیسو نه خلق د کوم ضرورتونو د پاره راځي خلق د کوم کارونو د پاره راځي لکه یو جمله پکې د افسانه نگار دا وا چې دغه ته خلق د معاشرتی او د قانوني پابندون آزاد وو دا جمله پکې ما هم محسوس کړو ما د ځان سره نوٹ کړل نو دغه خبرې زمونږ په دربارونو کې څه کیږي هغه خبره پکې هم وا بل زمونږ په ایوانینو کې چې زمونږ سره کوم دي انصافي کیږي هغه دي انصافي د عام ولت سره د عام تعلیم یافته وګړي سره د عام تعلیم یافته کانو سره جنکو سره چې کومه لکه عادي خپل حق نه ورکول کیږي او حق تلفي کیږي دا موضوع هم لکه افسانه نگار راغلی دی. د شانتا افسانه نگار یو بل باریک موضوع چې د دغه خلکو د زمونږ د صاحب اقتدار او صاحب ایوان خلکو او د جرائم پیشو خلکو چې د خلکو لاس خپې پرې کوي او دغه شان په دیپاوی باندې سوالونه کوي یا نور جرائم پیشه د دیو په منځ کې چې کوم تعلق وي هغه تعلق هم موضوع سخن کړی دی زمونږ افسانه نگار ملګري او د افسانې د فن په حواله سره به دا ویم چې د افسانه کې چې کوم پلاټ وي په افسانه کې چې کوم خبره وي یا په افسانه کې چې کوم کلایمیکس وي کوم هغه سسپنس پکې نو هغه هم دغه چې دی د افسانه نگار چې دی په هغه کې هم کامیاب شوی دی خو په یو ځای کې لکه چې کله په دغه دربار کې دوه څلور یو جمله نیما چې لکه دغه شاسب لمبولې شوی وو پیغلی دغه په خدمت باندې ولاړې وي مامور وي پې نو دغه ځیږي کې لږ زدا ما دا خیال دی چې ګینې افسانه نگار شعوري طور دا کوشش کړی دی یا خو زمان ته دا خبره ښایي چې په دې ځایونو کې دا چلونه کېږي نه پکې دغه سنجې سنجیدګی نه یا د دغه نه لږ ځکه ما ته ښکار راشي خو چې لږ په بل طرف باندې په دغه په څلورو جملو کې یا په دغه ځکه د افسانه نگار ګرفت کمزورې شوی دی او یا په افسانه باندې ډېر زیات مضبوط شوی دی په دغه جملو کې. شاید چې ډاکټر صاحب په دغه باندې ډېره ښه خبره وکړی شي. او بیا په اخره کې دوه خبرې، یو د بیدارۍ پیغام دی په کې په دې افسانه کې چې لکه خپل حق اغستل پکار دی، خپل حق د پاره جدوجہد پکار دی. او بیا پکې یو علامت هم استعمال شوی دی لکه سټک او لور. نو ډاکټر صاحب به ډېره زیاته خبرو کې زما خو ډېره زیاته خوښه شوه. او ما چې په پښتو کې څومره افسانې لوستې دي، ما چې څومره اورېدلې دي، ما چې څومره کتلې دي، نو دا زه شاید چې ډاکټر صاحب را سره هم اتفاق وکړي، جمیل خان را سره هم اتفاق وکړي، زه د پښتو ادب چې ما څومره یو څو اعلی پایې والا افسانې اورېدلې او کتلې دي، نو ځکه لکه د هغې نه ورته چوته ونه وایم، نو د هغې نه ورته کمه هم نشم ویلی. جی جی
مننه. نو دا خو د اقبال شاکر صاحب په دې افسانه باندې تنقید یا نظر اوس به ډاکټر حنیف خلیل صاحب تاسو نه باور زکه چې زما په خیال تاسو د ورېدو نه پس به محمد جمیل جمیل صاحب ته هم لږ آسان زکه چې غلط په یو 15 منټه دغه افسانه تیر شي و نو زیاته به توازی هشي تاسو نظر به پیول مهمه ګڼو.
صحیح ده، ډېره مننه ناهید دي دي زمونږ ډېر خوب مقدري شاکر صاحب چې کومې خبرې وکړي. نو دا خبرو نه پس یو خو افسانه او د هغې ټیم او د هغې بنیادي پس منظر چې دی هغه لږ نور هم واضح شو. سره دې چې شاکر صاحب خبرو کولو سره ما ته څه خو آساني پیدا شوه، خو څه ګراني هم پیدا شوه. آساني خو ما ته دا پیدا شوه چې افسانه لږه نوره واضح شوه، خو ګراني دا ده چې کومې بنیادي خبرې وي او ډېرې مناسبې خبرې د افسانې په حق لا چې کومې ضروري خبرې وي هغه اقبال شاکر صاحب وکړي. زما خپل چې زه څومره پوه شوم زما خیال دا دی چې د یو افسانه نگار دپاره او ورسره د ټول افسانوي ادب دپاره چې موږ پکې ناول او ډرامه هم شریک کړو، نو د افسانوي ادب لیکونکي له پکار دي چې داغه د معاشري د معاشري د افرادو د معاشري د کردارونو او د سماجی څومره چې غورځي پز دي او پاره کې چې څو هم د منتخب کړي دا هغه مشاهده ډیره ضروری ده. په دې افسانه کې چې ما وریدل نو ماته د افسانګار د مشاهده صلاحیت ډیر مضبوط کار شو. دا هغه چې کوم لیدلې کتلې په کوم سيزونو باندې هغه پوه شوی دی په غور باندې د دغه یو اړخ چې په کوم اړخ افسانه لیکل شوی دا ډیره ښه مشاهده لري. دغه خبره دا ده چې د افسانګار لپاره ضروری وي هغه دا چې لکه شاکر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د افسانګار په دې هم ګرفت حاصل وي چې هغه د افسانې کومه ژبه پیش کوي او افسانه په کومه ژبه کې پیش کوي، نو چې دا هغه ژبه د کردار او د ماحول مطابق وي. یعنی هغه د هغه کردارونو د هغه ماحول که د لاندې طبقې وي نو چې د هغې ژبه هم د هغې مناسب وي، که د هغه کردارونه د تعلیم یافته طبقې وي، که پروفیسر وي، که وکیل وي، که ډاکټر وي، نو د هغه ژبه هم هغسې په کار ده او هغه ماحول هم هغسې په کار دی. په دې افسانه کې د بختي روان صاحب دا هم زه د ستاینې وړ یو څیز ګڼم چې د ده کردارونه او د ده ماحول چې دی د هغې سره د ده جملې او د ده مکالمې ډېرې صحیح دي، ډېرې مناسبت لري. تر څو پورې چې د افسانې د فن تعلق دی نو په هغې کې ما دا تاسو ویل چې مشاهده او ژبه خو ضروري ده، خو ورسره ورسره ځینې نورې خبرې هم ضروري دي. زه فلحال د افسانې په فني اړخ خبره کوم، دې نه پس بیا زه د دوی په موضوع او په تیم باندې زه راځم. خو دا دوه څیزونه چې ما اوس ویل، یعنې د افسانګار د ژبې انداز چې هغه د کردار او ماحول مطابق دی او د افسانګار مشاهده چې هغه د خپل ماحول او د سماج خو صحیح مشاهده لري، د دې نه علاوه په افسانه کې یو داسې خوند پیدا کولو لپاره چې ستا لوستونکی یا ستا اورېدونکی تا سره سره روان وي او هغه تا ته غوږ وي. یعنی موږ چې کوم څیز ته تجسس وایو یا سسپنس وایو دا په افسانوي ادب کې ډېر زیات ضروري دی، که هغه ډرامه ده، که ناول دی، که افسانه ده، خصوصاً افسانه. افسانې ته زه خصوصیت ځکه ورکوم چې افسانه د دې دواړو صنفونو نه مشکل صنف دی. مشکل په دې وجه دی چې تا سره په لږو صفو کې په لږو لفظونو کې په لږ وخت کې ډېرې زیاتې خبرې کول وي او په علامتي انداز کې په حمایت کې کول وي. او ته د یو د ژوند د یو اخ مکمل تصویر پیش کړ په لزونو کې ودا لا مشکل کار دی زمونږه فرنګار چې د بخروان عمر خیل صاحب دا کمال کړی دی چې هغه د واقعیت داسې انداز سره را مخکېږي چې زمونږ لسون کې اوریدونکي هغه غوږ غوږ چې وړاندې کیږي سو او نتیجه څه ده او هغه په افغانه کې کومه کومه فنی شي زیادو چې په دې کې کلایمکس کوي یا د نقطه عروج کوي چرته چې سسپنس ماتیږي او نتایج مخې ته راځي دې ته مونږ سسپنس یا کلایمکس کوي نو زمونږ بخښه روان چې مونږ خپل کلایمکس ته یا خپل اوریدونکي لوستونکي خپل کلایمکس ته ډېر په فنی تور او ډېر په هنرمندۍ سره رسوي او بیا هغه سسپنس ماتېدونه په خپلې نتیجې خپل مجموعی پیغام چې دی په ډېر ښکلې طریقه باندې د افسانه په ژبه کې حقیقت دا دی چې د افسانه خپله یوه ژبه او په هغه ژبه کې په هغه هنرمندۍ سره افسانهګار هغه سسپنس مات کړی دی چې یې پیش کړی دی او خپل نتایج او خپل هغه بنیادي مقصد یې وړاندې کړی دی زه به د نثري اصناف کې د افسانه موازنت په منظومو اصنافو کې غزل سره وکړم چې غزل هم ډېر نزاکت لري خپل یو جبه لري خپل یو انداز لري رمز او ایمایت لري دغه شان په نثري سلسلو کې افسانه ده چې هغې کې د فن او د هنر ډېر خیال ساتل ضروري د هغې د ژبې د هغې د سسپنس د هغې د کلایمکس د هغې د پیغام رسولو خپل طور طریقې د دې سیزونو ډېر خیال ساتل پکار دي نو په دې لړ کې زه بخښه روان صاحب فایم چې هغه په هنرمندۍ سره خپل واقعیات مونږ ته مخې ته ایښي دي دوی زمونږ په ژوند کې مختلف واقعیات دي او موږ چې یو یو واقعیا راخلو او هغه خپل چې یو بل سره تړو دغه تړون په افسانه کې ډېر بنیادي څیز دی مونږ په افسانې په ژبه کې پلاټ وایو خو دغه پلاټ چې دی کومې افسانې یا د کوم څیز کمزوری وي نو هغه مونږ فنپاره په ښه شکل نشو پیش کولی بخښه روان صاحب په دې کې کامیاب شوی دی چې شروع یې کړې ده نو د یو تعلیم یافته زلمي د نفسیاتي محرکاتو نه کړی دا او بیا د معاشري سره دا هغه سوچ او فکر کوي او بیا د بریمان صاحب دربار ته راځي نو بیا هغه معاشرتي کردارونه زموږ مخې ته راځي او د معاشري هغه مشاهده زموږ مخې ته راځي نو زموږ مطلب دا دی چې زموږ افسانهګر د واقعیاتو په تړون یا په د پلاټ په کیسه کې هم کامیاب شوی دی ان پلاټ کې څو ساتلې دي واقعیات یې په صحیح ترتیب سره خپل کې مربوط کړی دی او بیا پیش کړی دی او بیا پیغام یې ډېر ګاندار پیغام دی لکه شاکر صاحب ورته اشاره وکړه چې د افسانهګر په مخ کې یو غټ مقصد پکاري او د دې په مخ کې مقصد دا دی چې زموږ معاشره کې کوم توهمات دي زمونږ په معاشره کې چې کوم د عمل نه فرار دي د عمل او د جهد او مهنت نه کوم فرار دي او د توهمات په صورت کې ځان پټول دي او د خپل صلاحیتونو نه د کار اخیستلو نه کوم فرار دي دا هیڅ مخنیوي په کار دي زمونږ ظلمو ته زمونږ هر هغه د معاشره فرد ته دا یو پیغام ورکول دي چې بغیر د عمل د جهد د مهنت او د صلاحیت په کار راوستونه صرف په توهماتو باندې په مزارونو باندې او د مزارونو سره تړلو چې کوم هغه زموږ سوپر نیچرل تصورات دي هغه باندې اعتماد کول او هغه باندې اډانه کول دا د قومونو د ترقۍ نه خنه ده او دا د تعلیم یافته افرادو د منزل مقصود ته د رسیدو نه خنه ده نو په دې لپاره چې زمونږ افسانهګر کوم کردارونه منتخب کړي دي هغه د شاعر دی هغه د زمان کردار دی هغه ورسره نور ځینې کردارونه دي هغه ډېر په صحیح طریقه دوی پیش کړي دي اول انټروډیوس کړي دي او بیا مخې ته راوستي دي نو زه د مضمون لحاظ سره په فني لحاظ هم او د موضوع په لحاظ هم د افسانې ستاینه کوم د افسانې چې کوم ټریټمنټ دی د افسانې چې کوم جوړښت دی هغه هم ستاینه کوم البته صرف یو ورکوټ غوندې خبره زه دا کول غواړم چې د دې افسانې دا شروع داسې کیږي لکه چې د بریمان څخه په زیارت باندې چرته د مضمون لیکل شروع شو یعنی هغه معلومات داسې انداز کې ورکړل کیږي چې زمونږ لیکوال د یو راوي په حیثیت نه دی یو سکالر په حیثیت مخې ته راځي په افسانوي ادب کې لیکونکی راوي دی صرف راوي مطلب روایت کوي او روایت د کردار او د ماحول او د حالاتو مطابق کوي دلته چې دا وړاندې سلو پنځه جملې دا سړي چې پاره باندې یو معلوماتي غونډه انداز د خپل کړي چې معلومات ورکړي دغه یو رنگ ورکول په کار دی افسانوي افسانه بالکل د یو نامعلوم ځای نه شروع کیږي، بالکل د یو نامعلوم جملې نه شروع کیږي، واغه معلومات سسپنس سره تجسس سره مخې ته رامخته کیږي. نو زموږ سره نګر کړه دې ته شروع باندې یو نظر واچي، او دغه چې کوم معلومات ورکول انداز ده افسانوي انداز سواړي، نو نور د افسانې ټول چې کوم لوازمات یې هغه پکې پزې دي، پیغام یې ډېر ځاندار دی. او زه د اقبال شاکر صاحب سره مکمل اتفاق کوم چې دا د پښتو په افسانوي ادب کې یو ډېره معیاري او د قدر وړ افسانه ده.
ډېره مننه ګران خو ګرځونکو پروګرام کې لنډه شاندې د مخلي او بیا واپس راځنو د بل بل مرګري نه په دې باندې خبرې اورو نظر پیښلو خو د ویروس
سف امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا،
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
گران خو گردن کوئی وعدہ تے بیا ہر کلی وایو پختانی سوری محفل کی نن متوز پر تنقیدی نشست را جو کڑے چ افسانہ باندې پکیم گ خبر تری کو د بخت روان سی افسانہ د جیبری سرکار او پدی باندې خبر یو کی اول اقبال شاکر سی او بیا پی ڈاکٹر بہنی خلیل سی اوس به اورو د جمیل سی خغلی محمد جمیل جمیل سی نظر هغه هم افسانو کی خپل یو کمال لري خپل پی جنګلو لري ګور چ هغه پکې سب او قتل سی واور دل سور گ خکارا شو سه خو بیا سه خامه او سونه حدا پوری دغه مجموعه نظر دینو. جمیل صاحب تاسو سوای
زه خو بو سوې ما چې دونه پویا کسان په خپل رائے پیښ کو وای چې دوه کسان روان زما شن باندې چو خار تتلل، نو یو بل درې کسان، نو یو بل ته وی چې را تو خار تور کې نه سوالي، نو وتی زه خو وګازره علم نه بل وتی چې تو په تعالی زوب نه سوار علم ما دریم ته چې تو په تعالی زوب سلام یې قصې زنه تاسو منل خبرې وی را شاکر ته وډا کړې بوکړې. هو بهر ما چې سمرا د غوکو نو ته افسانه نن کبا ډیر شکل نه دی، زمون سره تجریدی افسانه شته، زمون سره بیانیا افسانه شته، بلکې دې افسانه مست چې قصایتی د سره غیب ده. دا بختی روان سی چې زکم شي ډیر متاثر کړم هغه دا غو مرکزی کردارو، دا کردار چې دی دا نن سبا زمونږ دا معاشره یو المیه دا چې هر ځوان چې دی هر زلمی چې دی هغه بس د شپې د سکرامات او د سموجزو په تکل کې دی، او یو خاص په ډیپریشن یو په خاص ریجن په خاص تناو کې دی. نو د دې مرکزی کردار چې دی ګل زمان ناغه بالکل د دې الکانو یو نمائنده کردار دی په دې افسانه کې. بل د افسانه په باره کې خدای په خوانه خبره مشهور ده چې په تاریخ کې هر څه دروغي ماتي وای د تاریخونو نه، په افسانه کې هر شی رښتیا ماتي وای د کردارونو نه. افسانه چې ژوند ته څومره نږدې او د ژوند څومره کاسي کوي، نو دا به دومره غوره او ښکلی افسانه. نو بختی روان صاحب زما په خپل خیال په دې کوشش کې ډېر زیات کامیاب شوی دی. شاکر صاحب چې کومه خبره وکړه چې هغه جنکه وی هر څه وی، نو دا شاکر صاحب وی چې په دې شاکر صاحب د افسانه نگار د بختی روان رور دا مطلب وو چې دته د ژوند هر سہولت هر خوشحالي اصله وا خو الله تعالی د اصلي شنه غ محرومه کړی وو، بلکې هغه په بابا باندې چې کم دا روحانیت کم منظر پیش کرے رے، نو دے پکے لب دیر تصوف تا ممتا لے رے. بہرحال زما پخپل خیال کے دا دیر خکولی مکمل افسانہ و عجب ہے، دیر سادہ اور دیر زیاد اخوگا او زنگ رود مرے او دا ماویری مطابق ہوا. دا بل کردار چی دے دا لا سخپی چی تی پریک شوی دی، دا ہم زنگ دا معاشرے او طور مختے چی ممتا بختی روان تیب خوالے دے پزید دې چې معاشره د داسې قسم خلکو بوج چوت کې مونږ د داسې خلکو نه د پیدې د غستو همیشا کوشش کولې دي، او دا خبره بختی روان چې ډېر په خولي ډول باندې مونږ ته خو دي. نو زما په خیال افسانه کې دا نو مجموعي تور ډېر مزیدار خولي او په ټول پورا افسانه ده. دا دغه خبره دې غوت دي خو دوی په کې نشته، د دې په کې نشته.
نو دا خو د محمد جمیل جمیل صاحب نظر نو مجموعی طور باندې د کوتو کته شنو یو خاف سنه په حوالی سره د ویل شو چې هم پکې او دین علاوه کته د باس پکې څه خبره شاکر صاحب کې دی شي، نو وایم چې بیا د عمر خیل صاحب نو هم واورو چې هغه سوي سونه
ما داونه نو پکې مخ کې کېږم
جی جی
ڈاکٹر صاحب
خبر
وکړي دا باغی مشاهدي خپل مطالعه پرانا کې خبر وکړي ما هم د خپل سرسری مشاهدي مطالعه پرانا کې خبر وکړي جمیل صاحب هم یو تجربه لري نو دا چې ما تفکاری چې افسانه ملګرو معیاري وګرځول چې دا ډیره خاص افسانه ده د خپل موضوع په لحاظ سره د خپل فن په لحاظ سره د خپل فکر په لحاظ سره د ژبې په لحاظ سره د افسانی د اختتام په لحاظ سره د پیغام په لحاظ سره د مکالمو په لحاظ سره د کردارونو په لحاظ سره د غشاند افسانی نگار د مشاهده او مطالعه په لحاظ سره پورا افسانه لکه څنګه خبره چې ما وکړه ما دا خبره یو زبر داسې ویم په انټرنیشنل میډیا لګین چې په ډیپلوماټیک انداز کې ما دا وکړه چې یا افسانه نگار دغلته کې لږ په افسانه باندې گرفت کمزور شوی دی او یی په ډیر زیات قوی شوی دی نو دغه جملې او یا دغه کیفیت او یا دغه وخت
شاکر تی ماتوړم دا خبره خیالي په قوی شوی دی
او جی او لکه ډاکټر سټی څنګه خبر او کلا چې په دې کې چې کله د امام د دربار خبرې کیږي نو وکړی دا
شاکر صاحب شاکر صاحب تاسو بل لګ دی جمیل صاحب له وارر کې دی خبره کول غواړي دا بورو
اوجی اوجی اوجی
جمیل صاحب
خدای ما نور شنه ما وی چې وحدت تاثیر کې دین دار افسانه جان دی پدې کې خور چاته پته ده او بالکل څنګه افسانه ایګار رور چې دین هغه پدې کې ډیر کامیاب شوی دی زما خبره شاکر باندې تنقید کول نو صرف دا و چې هغه یو دوه جملې ویلي چې ما ته د ژوند هر سہولت حاصل دی بیا وایي چې هر سہولت پدې کې یو حمایت دی او دا هغه حمایت سره بیا د دوه پیغلي چې راځي نه دا زما په خپل خیال تړلې شوې دي دلته د افسانې غا تاثیر ما ته نور مزید ښکاري
صحیح دی صحیح دی زما سره اتفاق دی
جی شاکر صاحب تاسو څه ویل غوښته تاسو په خبره
ما خبره دغه کوله چې زما چې زخه لکه ډاکټر صاحب چې څنګه خبره وکړه افسانه نگار چې زه په دوړنبو جملو سره د ګوتې نه نیولې ما نو هم په هغه ځای کې زه دا د ګوتې نه آزاد شو مې چې دا زمان د خپل نه وخته چې جېبري سرکار لکه یو جمله یا یو لفظ هم لکه کپرس کما په دې کې مشکله وي نو شاید چې زه دا افسانه نه ما هغه خو نه وغسته نو د هغه وحدت تاثیر څنګه ډاکټر صاحب می لکه د ګرفت په خپل خیالونو رايو زه کوم کې او بیا په الفاظو کې او دیم زماده افسانه نگار چې چې دا سوچ یوسف زای جبا زمونږه کیتاری جبا او زمونږه چې په افسانوي ادب کې زماده تجویز ده د زمالک د فشتا زمونږه ډیر افسانه نگار نگاران مشران چې لکه په جبا کې کله کله د دې پروادي احساس شي کله کله د محاوري او روزمري د یوې علاقې یو د بلې علاقې راشي نو د بختروانو مرخیل سے جب ما ته ډیر زیاته او بیا ډاکټر سے جګه خبرو کړې د دې د مشاهده چې د خر سے لګور بری سرکار د امام دربار ته ډیر خلک تللی چې په خپل هم کلین خو چې کم کیفیتونه او کم سهل تا افسانه نگار محسوس کړی دي او بیا هم په هغه څه کوي راولان دي کړی دي او مانویت یې ول هم ور کړی دي چې دغه ځای کې لکه ما چې څنګه وی کنه یو جمله مو وی چې د قانوني او معاشرتي قانون نه عذاب خلک په دغه ځای کې ناشي یعنی په اسلام آباد کې په دغه ځای کې چې څه کیږي نو بلور اسلام آباد کې یو معمولی پولیس په مخ کې هغه څه نشي کولی خو که فرض کړه د امام په دربار کې سړی کینی نو دغه هر څه مخامخ مطلب دا دی چې لکه د خپل سرور لپاره د خپل کیس لپاره خلک دغه کوي او د افسانه نگار گرفت بخپلو خیالونو راټولولو کې او بیا په اړیل په الفاظو جامه ور وستولو کې او خپل قاری یا خپل اوریدونکو د ځان سره په کامیابۍ سره هغه پیغام تر رسول هغه طبقاتي جنگ تر رسول هغه ترقی پسند سوچ تر رسول چې کم زمونږ د دې معاشري لپاره ډیر زیات ضروری دی نو افسانه نگار په دې کامیاب شوی دی او شکر دی ډاکټر صاحب راته اتفاق وکړو چې دا افسانه په پښتو ادب کې الله دې وکړي چې بختروانو مرخیل صاحب چې دا څه قلم نه دی او دا څنګه افسانه لیکي نو دې افسانه به ان شاء الله د غسی او د دینه ولور هم کوي نو دا د پښتو ادب په افسانوي ادب کې ډیر ښه اضافه ده جی
شاکر صاحب کو تاسو خبرې ته سوچ کړی ورو را کنه زمونږ اکثر افسانه نگار کی کنا نو دا غو په نثر کې دا څنګه په شعر کې آمد دی دې په نثر کې هم آمد دی نو کومون دا غو نثر ته زو څو ټکو نو اکثر دې شي لکه دا ټکی چې هغه خپل ادبیت یا خپل دغه د ځان دغه لپاره ټکی هغه راوړي او ټکی چې کله هغه راوړي نو په هغه کې هغه مزه پاتې نشي زو ستاسو سره 100% په دې باندې تی په کومه
جی جی
خبر اتفاق ہوں پکوش ہو نور پتا سویل گواڑی
مثال دیر خوندور باز دے باو ملګر روان کړل شاکر صاحب او جمیل صاحب واړه زو خوشاله پدې شو چې دوی یو افسانه په غور اوریدلې دا په مجموعي اعظم د افسانه د فن زمونږ د باو ملګرو ډېر ښه مطالعه ده او دا چې کوم خبرې دی کی دا افسانه په صرف باندې ډېر مناسبې خبرې کوي زه د جمیل صاحب څخه کوم خبرې وې او د شاکر صاحب سره تقریبا سمو کو هغه هم خپل نقطه نظر صحیح خبره کوي د شاکر صاحب او د خپل کې اختلاف نشته البته اقبال شاکر یو خبر وکړ چې دا زمونږ سره کې په سند سوچ او د فکر نمائنده فانه ده دا خبره بالکل ډېره سم خبره ده او دوی خپل خبرو کې مخکې یو اشاره وکړه چې د لور او د سټک راواخلو هغه کې یو علامتي انداز سره د محنت او د جدوجهد طرف ته اشاره ده دا لور او سټک زمونږ په شاعرۍ کې او په مجموعي ترتیب په سم د شاعرۍ کې د عمل او د جدوجهد نخدو په شاعرۍ کې ډېر زیات د ذکر دي نو په افسانو کې زمون افسانه کړه تر کې پسند سوچ او فکر نمائنده وی نو اله به دا معاشره ته نږدې وی اله به دا ژوند ته نږدې وی او زمين څخه دا خبره مو کا چې افسانه څومره ژوند ته نږدې وی دومره به معیاري افسانه دا زه بالکل اتفاق ور سره کوم یو واځ افسانه نه بلکې ناول ډراما افسانه درې واړه چې کوم تمو مجموعي لیا سره افسانوي ادب وایو دا چې څومره ژوند ته نږدې وی دا عمر به معیاري فنپاری وی او جون د دې نه مراد دا دی چې افسانه‌گر یا زمونږ فنکار چې د جون صحیح مشاهده و نه لري هغه د جون تصویر هم خلشي پیش کوله هغه د جون کردارونه هم صحیح نشي پیش کوله د بختی روان صاحب کمال دا دی زه په دې مشاهده زور ذکر وړم چې افسانه‌گر لپاره بنیادی څیز مشاهده ده هغه خپل کردار اله په اصلي شکل کې او په په اوریجنل شیپ کې پېښ کړي چې تر څو پورې هغه خپل دغه کردارونو تن ته میکوس شوی د خپل روان څخه کمال دا کړی دی چې نه صرف د خپل کردارونو معاشرتي اړخ راغشته دی بلکې نفسیاتي اړخ هم راغشته دی یو ظلمې څنګه سوچ کوي دغه خواهشات شي دغه تصورات شي په دې دنیا کې دغه کردار څه دی هغه څه هم د منتقد لید زمان ته کردار شي بیا په دې دربارونو کې چې کوم کردارونه دي هغه د شخصیت کردار دی کوم چې موضوع کردار دی او ورسره د نور کردارونه دا ری تصورات شي دا ری سوچ شي دا ری جن نه حاصلول غواړي دا نفسیاتي اړخ دی او د نفسیاتي اړخ هم مشاهده او مطالعه ضروري ده د بختی روان صاحب په خپل کردار نگارۍ باندې ډېر مضبوط ګرفت دی او ګرفت ځکه چې هغه مشاهده ژوره ده زه مجموعي اثر دا وایم چې زمونږ افسانوي ادب دی باید چې د ترقی پسند سوچ ترجمان وي هغه دې چې تر څو پورې هغه د ترقی پسند سوچ ترجمان نه نو معاشره به په ځای ولاړي په معاشره کې عمل د جهاد ترقی د تعلیم طرف ته تلل د توهماتو ختمول او د سوپر نیچرل تصوراتو ختمول به ممکن نشي نو زه غواړم د دې دوه ملګرو د باسن سایه نو کوم او د فلانګار د مختلفو اړخونو چې هغه په فنی نه اصلا د افسانه ګرفت حاصل دی او موضوع یې ډېره ښکلې راغشته ده سره دې چې زمونږ په دې دربارونو په دې مزارونو باندې ډېر افسانوي ادب شته ډېرې افسانې دې لیکلې شوي دي او ډرامې او ناولونه هم پېشته او ورسره ورسره لکه زمونږ د دې رجحان مخنیوی هم شوی دی خو څومره چې زما د پښتو ادب د افسانې مطالعه ده نو بخت روان صاحب د پښتو د افسانوي ادب په لحاظ سره نوې موضوع راغشتې ده او هغه موضوع ته ډېر ښه اپروچ شوی دی او بیا د افسانې د فن هم د ټولو لوازماتو ډېر ښه خیال ساتلی نو زه له دغه ملګرو سره هم اتفاق کوم او بخت روان صاحب ته هم زما دا تجویز دی چې افسانې لیکي او کمال مو دا دی چې مختصر افسانې لیکي تاسو مختصر لیکل خو په هغه کې جامع افسانه لیکلی شئ. تاسو مختصر افسانه لیکل ډېر ګران کار دی، نو که دغه شانتې افسانې تاسو لیکئ نو پښتو ته ستاسو ضرورت دی، او دغه شانتې افسانې باید چې پښتو کې چاپ شي زه یې په ډاډه ستاینه کولی شم.
مننه.
زه یو خبره د ډاکټر صاحب په نوټس کې مرا وستر واره او روان سه به هم وري مونږه جمیل سه به هم وري مونږه دا وی چې افسانه غړي رخی چې د ژوند ته نږدې د ژوند عامو کردارونو ته د ژوند عامو واقعیت ته نږدې افسانه نگار له پدې خبره باندې شاباسي ورکوما چې څنګه ډاکټر صاحب ویل چې په پښتو افسانه یې اپریټر د بختیروان کې یو نوی طرف ته سره نمونه د عام ژوند نه هغه کردارونه او هغه واقعیات بختیروان عمر خیز صاحب را چوت کړی دي کوم چې زمونږ د ډیرو عامو ډیر چړي مطالعه وي او ډیر زیات کوالیفای خلکونی او هغه د کردارونو او د واقعیاتو نه خبر.
ټلیفون کم مالی کا پکار وکړ کولې په دې بل اشوا یو کس کته شو بل انجینیر نه په غلطه سره کته شو نو خبرې مو کولې موږ سره مخه لوس نه پیګم چې شاکر صاحب لاړو پروفیسور حنیف خلیل صاحب لیکه کته شو کده چا کته شو خو ماته د خبرې د دولې کې راته کته ښکار شو او جمیل صاحب خل کته شو
نه زه خلا یم
جمیل صاحب را سره د خدای شاکر صاحب او د حنیف خلیل صاحب د ټلیفون لیکه کته شو आवाज راتلو بخرا سره هم ډیر لیک پاتې دی موږ غوښتل چې دا بس تر اخره پورې هم داسي روان پاتې شي. عمر خیل صاحب تاسو را سره یې بخت روان عمر خیل صاحب تاسو یې را سره په لیک باندې بخت روان عمر خیل صاحب هم نشته چې دغه سره بو چې هغه سره جی
مشاهده ډیره ضروری ده، خو د مشاهده سره سره حساس طبیعت هم ضروری دی. ځکه چې تر څو پورې طبیعت حساس دی په لاره خو ډېر خلک تیریږي، ملنګان ډېر خلک کینی دا لاس بیخپو پرې کړي سړی به ډېرو خلکو لیدلی، خو داسې حساس طبیعت غواړي چې افسانه نگار خپل مشاهده کې دا د میر تقی میرا خبره او د دومندی چې تم یې را نه چلی ورنه ورنه هر جهان دی ګرتا، نو دغه د افسانه نگار په کار ده چې نو بختی روان سي ډېر مازی پیژنم ډېر د احساس طبیعت خاوندې او هغه هر شي چې دې د معاشري هر خرابیا په خپل زبان یالي
خاجي،
نو په دغه وجه د دوه افسانه کې دوه مزیدار رنگ او دومره خولي راغلي او د مشاهده د قوت چې دین د دل خپل احساسیت ورکړي، ځکه چې احساسیت نه بغیر پنکار دی. تاسو به زما سره اتفاق وکړئ؟
بالکل، دا حقیقت خبره ده چې خلک کوئی چې شاعر ادیب یا تخلیقکار چې ټولنې درې مسرګي نه پدی حواله سروي چې عام کا شکم سيزن نه محسوسې نه ویني ګور هغه یو لیکوال یو لیکون کې هغه طرف ته هغه نظر دی هغه پاغه نظر باندې ګوري چې هغه بل چا دا غشنه کوي واګه داسې بډیر لاسونه خپل مات ګډو پرې کړی شو خلکو لیدلی وي او چرېم پدی
بالکل
او دغه حقیقتونه ته بنې رسېدل چې د شاته کم مخونه وي او کم مقصدونه وي او کم پیغامونه وي دا یو لیکون کې دی مقصد باندې پوي. نو موږ خو چې عمر خیل سره مو خیره کې خبرو کې خو ټلیفون لیکي برابر نشو، نو بس دغه وخم په دغه سره وخت سر تر رسی نو ټول ملګری نه په خیره کې ټلیفون لیکي کته شو پروګرام ډیر خو ډیر خولې شو ډیر خولې باس پیو شو افسانه باندې ډیر یو خولې افسانه و د شروع کې چې څنګه جیبری سرکار دا ټکه مې وردنو داس एकदम داس د نوم داس لکه دغه ته چې مې دې کې بشاده سي خو چې کله بیا افسانه روانه شنو واقعي هغه د کمال خپل ښکارا کو چې ګوتنیولې مونږ هغه دربار ته بوتلو هغه شل قسم راته خول بیا د هغه مخې راته واضح کو او هغه ټول ماحول راته بالکل په سترګو ښکارا کو مونږ ولیدو. نو خو ډیر خوند کو ډیر مننه جمیل صاحب تاسو او د دې ټول ملګرو د ډاکټر حنیف خلیل صاحب ډیره مننه د اقبال شاکر صاحب ډیر منرو په خاصه توګه مننه د بختیروان مرخیل صاحب چې یو داسې با مقصد خولي افسانې را سره شریکه کړي چې ذهن کې ډیره خبري واضحه هم کې او هر څو کدا قسمه مخونه اوس ډیر خلکو د میډیا سوشل میډیا او دا قسمه مخونه ښکارا کړی دي خو دا دغه یو کمال چې په یو نوې طریقه باندې دغه جدید رنگ سره دغه یو تور مخ دیو دربار کې کم شاجی ناس ولا تخکار کو په دې هله چې اوریدل کې پته نه خوند غشت ویګران خو ګردون کې بیا به ان شاء الله راځو نوی نصری تنقیدین نشستون سره ترای وخت پر نه هي سحر تاسو نه اجازه غواړم ډیر خولي وختونه درته غواړم په لوي لمس پاره